السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 9 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون دغز و فامل که
غزه بخنه زمون کم درد ندوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
This is completely unacceptable. People have a right to protest and express themselves.
هیدر باروی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګیدلې.
بیخی دا مال تا باشو خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو تا دیر
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نری خبرونه لعصمت ساروان او رو
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستی زلزلو زیانمن کړی دی او د ایرانی رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانوره کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20
دی ویل شلو کلو نور سلا افغانستان د وټول لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکنه و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی می دی بخښنه نه غواړم. زه خپل حقوق سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندیشمن وم چې د کابل د هوایی ډګر پلیکه کې په یو تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکېدي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې یې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هېواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 تنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېشي. تېره اونۍ ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ 10 ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی، د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه نشي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال راپدې خوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډي ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخت رسېدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدو هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسیدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپل اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځانی اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 3000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تیرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپل خاورې سره یو ځای کړه.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اګست په 19 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځینې مربوطاتو کې پریو کور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید د لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړی وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیه له عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو به اوس خبر شي.
د اگست 19 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیړلو وروسته بی پیلوت الوتکه بم گذاروي او یو لوی وراولمبه بلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپل پاڼه کې خبره کړې ده. د بریټ کې دوه ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر بریټ وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې بریټ په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لاس غړي ووژل شول. ایمال نن آزادی راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې آزادی راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي، او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت هایی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و
بخنه زمون کوم درد نه دوا کوي او زمون د کورنۍ هغه لس غړي بیرته نه راژوندي کوي. د امریکا بخنه صرف دومره مرسته وکړه چې د بدنامۍ نوم یې له موږ لرې کړ او معلومه شوه چې امریکایانو تیروتنه کړې ده.
دور کرد و گفت که ما اشتباه این کار را انجام دادیم. این برای ما یک بسیار پیام خوب بود.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي او امریکایي سرتیرو ته خواشي نه دی، خو ویل که ای امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې، وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوی. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی، ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم، هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو ته غواګاست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ د آزادي رادیو پروګرامونه په آزادي رادیو .com کې هم واوره. اوس پر راشو د پروگرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یوه مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوی ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مترزه خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه دا وی، د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم خیل په اړه دا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا ادعاوې په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې، اوس په بد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړي وویل
متاسفانه د پرون ماسپخین را پدې خو طالبان ځینې خزو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت سره چلند کوي، خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې خزې د خپل کورونو څخه راوځي، د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت، یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غي ناست و، ډېر وضعیت بد وي.
د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د ډالی وی مشر وحیدی امیری هم د خپل همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره ویرېدلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نشي کولای له محرمو پرته له خپلو کورونو ووځي، دوی اوس له محرمو پرته دا ښځې بندیانې کړي دي په داسې حال کې چې دوی هېڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته دا ادعاوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه غټ کړي دي. یو بل ویډیو هم څنګه ځای په د خواله رسنیو باندې نشر شوی ده چې په هغه د انجلۍ چې تمنا نومیږي، تمنا پریانی په نوم، هغه خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته زه نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده آزاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو او نجونو د زر خوتي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوا وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي، دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا را سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي.
سانیټایز په کله چې موږ د طالبانو د خبرات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله، هغه موږ ته یو لینک راوسته او د خپل د ټویټر باندې لیکلی دی چې دا خزې، یعنی د دوی داګانې رد کړي او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصول ته سپکاوی دی. یوازې دا خزې غواړي چې البته د دوی خبره چې بهر ته لاړ شي، د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم په خواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي وهلو، ټکولو، بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بل څنګه صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکار فیروزه چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستی خبرګون همدارنګه د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په شمیرسمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبري شوی ناروغي چې ډیر څاروي لمین زوړي خلک اندیښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک تر ډیره په مالداري بوخت دي. دغه ولایت او شمیر اوسیدونکو چې خپل څاروي د دې ناروغي له امله له لاسه ورکړي وای، تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه ریپورت کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دیش او برګی مټال اوسیدونکو وای هر کال د ژمی پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وای
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غوا او چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغي یو غوامړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او له یاد مرض څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کړمزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کې زخمونه په تپې سره چې دا په خوسکو کې چې دا نو به مرګوب لاړې، دا خوسکې چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. په دې په نوم باندې واکسین دی نو هغه ته به چې ادرس سي یا پنځه سي خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاروبلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغي وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکو څاروي ساتي او د همدی حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ لامله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغي اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېخ سرنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غوا باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل ازګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو لا پیغامونو
اوس څه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالۍ نه زه یا زادي راځو ډېر مننه کوم سل کلنه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدل کې ډېر موږ ته خوشاله دي موږ ډېر راوځو چې ته یې خبرې کې زه په خپل را سل کاله کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم دا کارکونکو ډېر خوشاله یم او دې ازادي ډېر خوشاله یم او ډېر مننه کوم سلام
پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلا پاک سرپرست لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي
دا سن بولدک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وې د ایروي سرجری او زنان او شان ټول وې پر هغه سربیره د سکری هم ورچره نو دا خو د پولیس قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښینې ولې نو که یو راپاس کوي هم واپس کې کې راپریږي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس افکارم له دازیره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا ده علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړو په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک وي باید چې اولینې له هغو سره وکړي دلته کومک داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسره لوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان کنسولګری له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکولو سلا شوې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لامل د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دوه هیوادونو تجارت زیانمن شوه دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبان په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزي هلې ځلې کمې شوې منور شاه او نور جزئیات
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لريو ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو سرحدی وای چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی نو موږ ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوې دي
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر موږ اکسپورت کړیو ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے دیگر 35,72,00,000 شوی دی ودین کے تقریبا 48% کمی را دو من کو غیر دین ددا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں نا تسلیم نہ کی تا سو شپک میں اشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور من تا فارم ای ور کی ولی کہ دا مال کم ایکسپورٹ کی دی بنے بینک فارم ای ور کی
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځنې محدودیتونه لګولي چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کاسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونې غړي او افغان سوداګر نقيب الله صاحبه هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلی دو سره د هواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی
افغانستان کې د خرید قوا یا پرچیزینګ پاور کم شوه دی یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې اقتصادي د سرمایه گذاری فرار او شو خارج ته لاړلې پیسې وغتلې نزاعتمند نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو خلکو کارونه ختم شو خلکو بزنسونه ودرېدل
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستيال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال لريوتول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي ځنې ټکنیکی استونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارو چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شوو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلن دغه نوې حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې د نمخ کې د کورونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ولې د نوې حکومت نه راپدې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټی ټی ان نه کیږي. نو یو وجہ دا ده چې ټی ټی ان نه کیږي دا غیر وجہ نه زمونږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډیر ټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کنسولګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لمړی لاند خبرونه له اسمت ساروان او راغو وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکخه خزو پروګرام مهیروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ای ټی ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه میله کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شاید روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاره ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو پوړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب ولایت کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جدي میاشتې په څوارلسمه نیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدي. په دغو سیالیو کې د فاریاب ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلورویشت د فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپو نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې د یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټد برنډفورډ ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه منچستر یونایټد وکړی شول درې د یو په وړاندې برنډفورډ لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټد لپاره انتونی الانګا، میسون گرین‌وډ او راشفورډ د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه وهل. د برنډفورډ یوازنی ګول هم د دغې لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټد لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد ساپای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شوه سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه دا واستونځو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل ګڼ شځې له دندو وټلې او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې وټړل شوی شځو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي د شوزو ورستای لاریون هم په تاو تریخوالی واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکشو فوزیه وحدت چې د شوزو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغلاست
مننه کوم سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته
یو ورستای لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالی واوښت د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې تاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته لکه څنګه تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت رنګ شو دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار چې طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې نستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم فایل شو اعتراضونه دوام درلو تر هغه وخت پورې چې وړمه ورځ وروسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لاره چول شوي وي موږ ووتلو اعتراض مو وکړ خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولې دي چې معنی دا ده چې ښځې باید په اجباري ایجاب واوندي لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځینه شي کولای تر یو محدودی پورې چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی نه پیغام خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکې کې کینی هاتو ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کیږي حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود نور نو په کوم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه دا ډرایوران یې منع کړی دي چې خزیبه په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی اې دینا سیوا نور محدودیتونه چې دوی په خواله غولې وو چې د خزیبه مکتب ته نه ځي خزیبه دفترو ته نه ځي خزیبه په یوازې سر د شپې له خوا مخصوصا په بيدغې نه څوک نشي وتلای نارینه هم نشي وتلای خزینه نشي وتلای یعنی دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په پیریدو سره زیاتیږي او د خزی حوصله او صبر هم غا تحمل هم خپل حد لري په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې خزی وو وتلای خپل غاګې پورته
ایا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوزو باندې محدودیت لګول په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونده ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسې زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسې چې دوی فساد لمنځه اوسې یو سي بلکې دوی د ټولنې یو بارخه کاملا فلج کړی دا زه دا وایم چې خاک تاسو د فساد منځوړلو په هڅه کې اوسئ یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی منځوړي یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی دا په اداراتو کې یا دا دوی په ټوله معنا باندې د خزو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم په خونځیو کې نارینه نشته هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندې کړي دي په کومه برخه کې تاسو وینئ چې اتحاد ماته ویل چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه اما خونځي هغه مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو خونځي یو ځای وو سی کاملا جدا وه نو تاسو وګورئ دا واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري له تحصیل سره مشکل لري په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی وو واړی فساد لمنځه یوسي تاسو مور ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی د لپاره په کار د شي هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي ترڅو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزې کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخه فلج دي، کاملا فلج دي.
اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیا اوریا لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جان مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ودونکو مننه خیر.
صوفیا جان تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو خپل تجربه کله مر سره شریک کړی؟
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاسو مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده، ډیر فاصلم نه دلوده، درې زره یې سپرې او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلکو له د سي عام مغنو نظاميان نه ول چیک چیک قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخه زه متوجي ولما سپري ډير وړو وړ سپري ول یو د فایو شندل مانجون ته ویل متوجي اوسې انجن ډير جدي ونه نیو دې فکر وکړه چې دا سي خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک چې بیا سپري دوی وخي د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نوميږي هدا خاموش سمخه تلاړ لزې د شاته ومه د شاته اوم د ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پستګو نیو دا مخ ته لاړه دا مخ ته لاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکارمي د خوانه سمند په ټولونجونی سپری او شیندل د دې په حالت په داسې حالت انجن نور حرکت کولای نس منګه بیا هم دو انجن منګه خوش کړل د خلک سپز مکه ولیدل د انجن سو ولیدل منګه بیا هم د ما ورک د انجن ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدلې نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما د څه خلک هیڅ لیدلې نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بیخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسې ول هیڅ لار لیدلې نه بیا هم ادامه ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک سپ موږ سپری وخل خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټر نو ورکس ول د ساحنه د خل لاړل دغه په ځای رنجر راغلل و اته رنجر نور راغلل نه پیګم اس دا څنګه برنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مزارع فقط شل دقیقې د موږ د مزایرې نه تر څو شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونه وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته زی دا کده منګ همکارانو باندې چې کده منګ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو ژوند هغه کېدل بیا د دې زو څو ورکوله.
صوفیا جان زموږ د همي ملمنې فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک تاس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي، تاس په دې اړه څه ویل غواړي چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي چې کوم حجاب دوی غواړي واغوندي؟
مننه. د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه د خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل څه دا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه هغه زینب ولې وژل شوې ده، په څه جرم
بلې د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکې پوسی.
زینب غوله د بلچی اوسیدین کوله، او هم ژوند درلود، خصوصي بانک کې کار کوه، د اقتصاد او پنځه نفرغه وره، یو دین جلی و، هغه خو کم سیاسي ارخم نه دولو، کم نظامی هم نه ول، کم هغه هم نه ول، دغه جرم چی ده؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم چی اوس دا دایو جلل ولی دا څه جرم هغه سه؟ د منګه د حجاب خبره، د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو، سه حجاب مخالف وو، د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه هغه ته نو ایس چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره ولې ده؟ منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو، د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری د منګه مشکل ده، د منګه فرهنګ نه ده، د منګه غنه دی د طالب د سره ورې د پاکستان نه نو بیګم د کم جنا غخپلې پویږي، دا ټول خلک پویږي، عام شهروندان هم پویږي، دا د منګه فرهنګ نه دی، او اسلامي حجاب هم نه دی، منګه فقط دا یو اړخه د منګه دی، یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهری دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی، منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګه موضوع حجاب دی، منګه یعنی نو خبری لرو، مثلا تحصیلات د نجونو دي، کار د ښځو او نجونو دي، او د منګه یعنی د خی ټول د ښځو هغه د برخې دي، منګه حجاب فقط یو اړخ د منګه د خبرو او د منګه د برنامه ده، منګه د ټول هغه نه د منګه مخالفه د حجاب او سده خلک عام خلک وایي، سده منګه زخپل هم ډیر خلکو سره هم ده، بس کومه منګه مخالف حجاب سره نه یو، بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځین خلک وایي، ډیر خلک دی مثلا عام خلق وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خورو مایند خدای نه ده، د چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوی ده، منګه دا نه منو، نه منو چادری، نه حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه مسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو، منګه خو نه دی ویلس منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو
ته نه نه. صوفیا جانی، فوزیه جانی، دا موضوع تبیر ترادم د لاریون کتاس په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څلا ملسو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو تراوځي، او باید لاریون وکي، او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ځخ پورته کړي، تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه، دا شاید یوازې زما د پرونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ، دا د افغانستان د ټولو هغو خزو چې بیرون کار کو او دوی د خپل کورنۍ سرپرستان وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې په تاسو باندې ماش قطکیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزي چې د خپل د کورنۍ مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوي پښون کې تابند تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد په وار وار ویل چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یو میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی ده، دی وی میاشتې ماش دریمه برخه. مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم، ماته د دریو میاشتو ماش دی وی میاشتې په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله
فوزی جان، ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تاسې کیسې هم ووایو، خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه تاسې ستونزه چې تاسې یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده، خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل سو چې تاسې باید راسي او خپل ژغ پورته کړي؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دنده له لاسه ورکړه، د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایل تر شا کېناستم، د خلکو غږ مې پورته کوو، د عدالت خواهي غږ مې پورته کوو، د خلکو ستونزې مې مسؤلینو ته اورولې. وخت چې ما څخه محرومیږي، زه په دې معنا باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، لاغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلمه ورځ باندې منفک شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوئ. په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مشتر بوسه پورې نه درکل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامہ سارف ټول زما خپل په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل، کوم ګروپو کې چې مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقدر، ډیر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نشي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجم کړو. زه خپل یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خوا ته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکین استو، مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو تر څو مونږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ باندو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي، نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري که چیرې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې مونږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حادث په ځای ده. زموږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفکي ته مو تصمیم شته. دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه علاقه مندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووزو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو، نورې لارې مو غوره کړې. مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسو نه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو. موږ به یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفر خبريال ته به مو زنګونه کول چې تاسو وای موږ دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو هغه برانه نه وتل او موږ برنامه به کور کول یعنی واخه نو ستونزه لرو په هر برخه کې موږ اما به هم خپل غږ پورته کوو د غلار مو غوړه وګڼل چې موږ مبارزه وکړو خپل غږ پورته نو ځکه بلاله موږ ته پاتې نه ده په خاموشي کې خوت نه کیږي سکوت او خاموشی مکتا په دې معنی ده چې یو څوک زموږ خپل بنده کړی ده یا هم موږ یې وژلی یو نو سکوت پره کوو زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم او ویریږم هم نه د ما لپاره چې پاتم نه ده شاید زما غږ اوس د وس لپاره ټول واوري زما یو خاوند و هغه مو وژه ما ته څه شی پاتې نه ده تر څو چې زما غږ پورته کیږي زه خپل غږ پورته کوم چې وژنم به درشي ما مو وژنم
فوزیه جان آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري
زه دا هیڅ هغه نه منم بې رابطه نه منم ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود تظاهراتونه مو شروع کړل لاریونونه مو شروع کړل موږ ته واقعا ګواښونه راته زه دا هیڅ وخت تاسو فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبريال وو که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست
bale اوی هم کارمند ټلویزیون وو دی خصوصي ټلویزیون تقریبا 15 شپږ وکاله کار کړی وو ما هم په کار کو حادثه ورته پیښه شو
فوزیه جانی شو زموږ ته ویل دی په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاس اور کړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ سو آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست
دقیقا دا یو څه عام خبره ده بیخي مخصوصا د هغو خزو د پاره چې دغه ډول پروګرامونه پلاره چي او رهبری کوي مثلا د لاریون د پاره دوی اعلامیه لیکي بیا مخصوصا هغه کسان چې داري خپل نمبر نه ورکوي اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به مداس پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو د هغې تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې دا هغه لا طریقه مونږ غوښتل کېدو بیا مونږ لګلک ایست کړه خو بارها او داسې شوې دي چې مونږ ته زنګونه راغلي زموږ کارانو ته زنګونه راغلي دي غوښونه کړي دي زموږ کلاریونې کنسل کړي ډېر داسې شوې دي یعنی هغه نه ده هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان وسپټ دي حتی برنامو ته هم نه وځي کورونه یې تبدیل کړي دي له یوې خوا بل ځای ته بل ځینه بل ځای ته ځینې ولایتو ته تللي دي او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي ځینې هم پاکستان ته تللي دي بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود دي
مننه فوزیه جانی لمش سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم سوفیا اوریا لمش سره برت د تلیفون لاره وصل سوي ده سوفیا جانی تاسو وبر دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړې د چی په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی د غنوم واخست آیا تاسو هم د همدغه سی یو تحریک سره یا د کوم خوځشت سره یاست
بلی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم زه کار کوم
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي د دوی اصلي هدف څه دی سوفیا جانی آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول که اوس د ستې په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي
د منګا د فونه فوزیه جان خو ویلې د منګا هدفونه اومده د فونه اومده د سوخزه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه د منګا اومده حساسي هدفونه د دې سپایډ د خزونه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجن سره د درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي دې خلک په دې شایانو فکر نه کوي منګا ته وایي ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماشټر کوي ولا باور وکړي منګا خپل اته د خپل امده مظاهرې ته سزو شاید ډیر انجونی اوس سي اقتصادي د بن نه غوډي پیسې نه لرسې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګ داس خلک هم ځان سره داس انجونی هم ځان سره لرو د منګ هدف دا د اسلام د انجونی به سرنوشت پاتې دي د کارونه نست ماش نه لري وظیفه نه لري او د سینه د دې خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتمان د دې ورونه یا امده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیراغلي دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونې دوی مثلا منګر ډیر خپل په اوزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلې او پرزم کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسات لري هیڅ کار کولای نسی او منګ کوخه کو همیشه خپل په هر عنوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او جنته سقوط کې منګ خپل غړی او هغه زین نه هدون او جنبشونم دلودل واړه یغه چې
اوریدونکو په مخکښ شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبريال ده دوی له مشر غډون وکړ او همداراز فعالي صوفيا اوريا له مشر په دې خبرونه کې غډون وکړ ل دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم.